څانګې او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو 19 ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښتي چې د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د هواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرام اوسې کابل سقوط نه کوي، دا د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د سر مقاله سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې ورسیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول اسانه کړي دي. د سر مقاله لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډ ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور خلک باید روحیه له لاسه ور نه کړي او په یوه لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګسالاران تر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي او ورځپاڼې د نظر د خاوندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سر مقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سر مقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سر مقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خدای او کده کورنۍ په خوخه
دا بخیر شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړ
واده مې نه دای کړای کورنۍ په خوخه کو
بالکل خپل به ټاکم یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسې دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو، ملتیا مې وکړه. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي، او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښوي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. وکړه. که په خپل خوخه غواړي نو څه دلیل لري، او که د کورنۍ په خوخه غواړي نو ولې؟
زم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوخه وي هم زما د کورنۍ خوخه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زم د دواړو باید خوخه وسیږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړای، کورنۍ په خوخه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعض ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهیږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نوم ملما ده، د ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو محصل یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوخه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپل خوخه واده وکړي، او نظر می ده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوخه وي. ښه خو فعلا نشم ویلی، نو دا به ښه وشي که ما خوخه وي او فامیل مې راسره موافقه وکړي.
مینا نظریې بالکل خپل بل ټاکم، یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسو د هغې سره ژوند نه کوئ، هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي، چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده، باید په خپل خوخه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوخه هم نه پوښتل کیږي، که څوک د خوخه خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي، نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي، نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي، او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي، هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي، په بدو خپله خور هغه ته سخته ورچي.
همزول زموږ په ټولنه کې کله نجلۍ او هلکه پوښتنه کیږي، نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې نجلۍ د خوښه ده یا د پلانې زوی دې قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښې. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي، او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړي دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نه کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی.
دوستانو زموږ خلک په خوخه واده و هم منی، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو بو ته وایا. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي، او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل وای یا علی کانک تورید فاطمه. علی ویل کس فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی و شرمیده دوم ځل بیا سراغ بیا نبی اسلام ورته له زه پیغام ست غواړي خاصګاریو کې نبی اسلام له فاطمه مې درک دره همداسه عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ ان په اسلامي شریعت کې دا صاحب نه د جلی یا په الګ خپل د خوخه کس انتخاب کړو د غوړندې او پیشنهاد وکړي خو د موږ د ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي هر څوک انتخابي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي کولی شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره
مننه چې تاندې څانګې اورئ ملګرو د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوها ټیټه ده ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمي راکړی
واده د زده کړې رشته یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي چا سره واده کوي کومه رشته لولي دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي تر ټولو اشد مسایل دي په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل دي په مخ اندازه ښه ده اوس که یو کورنۍ راځي یو بل څوک راځي یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي دا زه په دې باور یم چې لروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړی وه ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده وایي و ما له مېرمن د څو کاله عمر لري وایي نه پوهېږم ما له څو کاله مکتب ویلی وایي نه پوهېږم کله چې ته د خپلې مېرمن له عمر نه نه یې خبر کله چې ته د خپلې مېرمن د مکتب نه نه یې خبر چې په سوم څه فکر ده له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هېڅ ډول تفاهم نه لرې کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي هغه معمولا بدبخته کېږي
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی دی ځینې نورې لارښوونې هم لري
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي چې تاسو یو بوجۍ وړه واخلئ کور ته یې راوړئ کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ را وړئ زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي هلک تر درویشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي عقلن باید آماده د خوړو په اړه همدغه مسله کوي وایر وخت یم چې زړه ورته بخوري دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري مینه سره ولري یو بل ته درناوی ولري هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خوښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي دغوی مداخله دفه کیږي هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ځوان کې مداخله لږ سخت دي
دوستانو د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني نو ډېرې نخوالې جنجالونه او مشکلات منځته راځي سربیره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي اورس اورس کل چې دي کوچنیان پیدا کیږي دغه په منځ کې مشکلات راځي اکثره وینو زمونږ په ټولنه کې داسې